د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخیم تاسو د نن ورځې د خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی و. د نهه یا سه شنبه ورځ او د جون د میاشتې ورلسم تاریخ دی. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د روان پوزی عملیاتو په اړه باندې تاسو ګڼ ریپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم په دې حق لبانې خبرې کړې دي. هغه درورو او همداراز د خیبر پښتونخوا د گورنر خبرې هم شته. تر څنګ نور ریپورټونه او د خلکو ردعمل هم درته درورو. خو اول انیسا اجمل څخه خبر نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې نور سلور درش وسلوال وجل شو دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد عملیات به د مقصد تر لاسه کولو پورې جاري وي. او د کینیا په یو ساحلي خارګوټي کې د وسلوالې ډلې الشباب په برید کې لږ تر لږه 8 کسان وجل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د نورو سلور دیرشو وسلوالو د وجل کېدو خبرونه دي. د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR په ویب پاڼه په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال خوښه سلور دیرشو وسلوالو اته امنیتی سرتیری وجل شوی دی. بلخوا په سیمه کې د سلور ورځو راهیسی کرفیو لګول شوی چې د خلکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د سیمې نه محفوظ ځایونو ته د کرفیو له وجې پتللو کې مشکلات لري. د سیمې یو اوسیدونکي هارون خان نن مشال لیډیو ته وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او دا به د مقصد ترلاسه کولو پورې جاري وي. نوموړي 13 ورځ په قومي اسمبلی او سینټ کې د خبرو پر مهال وویل چې د امن لاره خپلولو او وسلې غورځولو والا کسانو لپاره مرکزونه جوړ کړل شوي دي او ریاست به دغه کسانو ته د پر امن ژوند تیرولو پوره موقع ورکوي. وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت د مذاکراتو کامیابولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي وو خو وسلوالو بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی 13 ورځ ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات به د لنډ وخت پورې او هدفونو ترلاسه کولو لپاره وي. نوموړي وایي چې په سیمه کې به کرفیو یو سور وسو دننه ختم کړل شي. گورنر زیاته کړه چې دا مهال د شمالي وزیرستان 3 زره بې کوره شوي کسان رجسټرډ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سیمې په صورتحال او د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه خبرې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې هم خبرې وکړي چې افغان مشرتابه دي د وسلوالو افغانستان لوري ته د تللو د مخنیوي په خاطر د پولي پټړلو کې همکاري وکړي. نواز شریف بانند د تاجکستان په 2 ورځنۍ دوره هم سي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هغه یو لس رایې ورکوونکو سره ټلیفوني خبرې کړې دي چې د انتخاباتو پر وخت ترې وسلوالو ګوتې پرې کړې وي. د ولسمشر له دفتر څخه پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې حامد کرزي د کسانو ته د روغتیا هیله وکړه، د مرستو ژمنه وکړه او د مخالفو وسلوالو د عمل یې په سختو ټکو کې غندلې دي. د دې یولس کسانو ګوتې د شنبه پر ورځ هغه مهال پرې کړل شوې چې دوی د رایې ورکولو له مرکز څخه خپلو کورونو ته په لاره وو. په هغه کسانو کې چې ګوتې یې پرې شوي دي ډېر پکې د پاخه عمر سپینګیري دي. د امریکا پوسټ په افغانستان کې د خپل یو سرتیری بو برګډال د ورکیدو د طالبانو لخوا د يرغمل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. بو برګډال چې 5 کاله د طالبانو په زندان کې تیر کړل، 13 میاشت له ګوانتنامو زندان څخه د 5 طالب قیدیانو د خوشي کېدو په بدل کې امریکایي سرتیرو ته بیرته وسپارل شو. د امریکا پوسټ په یو بیان کې ویلي چې پوځي څېړونکو خپلې څېړنې له هغه مودې او شرایطو را پیل کړي چې 5 کاله مخکې د بو برګډال د لا درکه کېدو پر مهال په پکتیکا کې د نوموړي په پوځي اډه کې ورسره مخامخ وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د کینیا په یو ساحلي خارګوټي کې د سومالیا د سومالیا د شباب په نوم د وسلوالي ډلې په برید کې لږ تر لږه د 8 کسانو د وژل کېدو پخلی شوی دی. چارواکي وایي په اتوماتیک وسلو سنبالولو وسلوالو د مپی کتونی په نوم د استوګنې په ساحلي سیمه کې په پولیس سټیشن او په یو بانک برید وکړو او دوه هوټلونو ته یې اور واچو. امکان دی چې د مړو شمېره به زیاته شي. په دې وروستیو کې د امریکا، برتانیا، فرانس، آسټرالیا او کینیډا په دې هیواد کې د ترهګر ګواښونو په اړه خبرداری زیات کړي. د شباب ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي دا په سومالیا کې د کینیا د پوست د موجودګۍ رد عمل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویلي دي چې د عراق په ښار بغداد کې د امریکایي سفارتخانې د امنیت لپاره د 215 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. دا ګام د هغې وروسته اخیستل شوی دی چې د سنیانو په مشرۍ کې د عراق وسلوالو د دا هیواد او د شام د وسلوالي ډلې د عراق په شمال کې زیاتره برخې نیولې دي او د بغداد لوري ته د پرمختګ په حال کې دي. اور استه خبردار د ایران استاسي بانن په بیانا کې د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ډیپلوماټانو سره د اټمي خبرو د 5مې مرحلې پترس کې په دوه مروز ویني. ټاکل شوی چې په بیانا کې د مذاکرات د جون د 28مې نه پیل شي چې مقصد یې د ایران اټمي پروګرام د محدود کولو لپاره یوې معاهدې ته رسیدل دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 5 مستقل غړي هیوادونو او جرمنی د تهران څخه غواړي چې اټمي فعالیتونه کم کړي او نړیوالو پلټونکو ته د اټمي اساسو پورې د رسای اجازه ورکړي. ایران غواړي چې د هغې معاهدې په بدل کې د دې هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي چې د مغرب د اندېښنې ختموي چې ګنې ایران په پټه اټمي وسلې جوړوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه اوري. نساج بل درته خبرونه وړاندې کړه او په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان پوز داوه کوي چې شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو رهیسی 140 کسان وژلي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي طالبان سره د ناکامو مذاکراتو وروسته تر پوزي عملیاتو علاوه بل لار نه و او د امن لار اختیارونکو سوال لپاره مرکزونه جوړ کړي دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د دې عملیاتو له وجې خلکو ته کوم مشکلات پیښ دي؟ یو کس وایي
ټول په جوړو دي داسې نه وي چې داسې چې دا میز یې تور کړي کنه په دا کړې شي څو به حال دی ویل نه جاي تقریبا حال د په میز باندې.
د خیبر پښتونخوا گورنر وای د شمالي وزیرستان عملیاتو لوجه دوی سره تر اوسه پورې 3000 به کورشوي کسان رجستر دي. آیا شمالي وزیرستان کې به د پوز عملیات کامیاب او ترهګری ختم شي؟
چې کوم اپریشن دی کې چې ټارګټډ هغه د جازونو په ذریعہ بمباریو کی هغه سره خدای سره ختمېدو والا نظر.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو ته لرو مکسره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې تاسو واوریدل زموږ نن خبرونه تر ډیره پورې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوزي عملیاتو په اړه باندې ده. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د دې عملیاتو په اړه باندې خبرې کړې دي. اول به اسلام آباد ورشو د خپل همکار احمد الله څخه به د دې تفصیل وغواړو. احمد الله ستړی مشي که اوریدونکو ته ووایه چې نواز شریف په خپلو خبرو کې څه وویل.
او خدای دی وخه بشیر ګواخ څنګه تاسو یلا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ د قومي سملې اجلاس او د هغه ورستو بیا د سنټ چکم اجلاس شو هغه ته ویناګانی وکړل او څنګه چې حکومت د 13 ورځې نه د ضرب اعظم په نوم سره کوم اپریشن شروع کړی دی نو په هغه ایوان او د قوم چې کوم دا په اعتماد کې غستو لپاره وزیر اعظم دا خبره وکړل چې موږ د ډیره موده د مذاکراتو نه کار واخستو او تقریبا 3 میاشتې وړاندې موږ مذاکرات شروع کړل او ما هغه وخت دا خبره کړې و چې مذاکرات او ترهګری یو ځای نشي چلیدل نو په کار د طالبان وسلوال چې کوم دی هغه دی دا کاروایان بند کړی چې دا غي ورستو مذاکرات په خطرې کې وشي خوولې د اسلام آباد د کچرونو واخله تر د کراچۍ ایرپورټ پورې په ټول ملک کې دی لګیا د ترهګرۍ کاروایان کوي او دا غي ورستو موږ په دې مجبور شو او موږ اوس دا په خیر اده کړی دا چې د ضرب اعظم په نوم چې کوم دا اپریشن شروع کړی شوی دی چې ترڅو موږ خپل مقصدونه نوي ترلاسه کړی تر هغه وخت پورې به دا اپریشن چې کوم دی جاري بوي او موږ د شمالي وزیرستان او دغه شن قبایلي سیمو کې چې دوی کوم پټنځایونه دي نه صرف دا به ختمو بلکې زه دا هم باور یقین درکوم چې راتلونکي کې به موږ پاکستان ته دا قسمه د ترهګرو پټنځایونه چې کوم دی هغه جوړېدو تپری نګدو د شمالي وزیرستان خلکو ته وینا کړه نواز شریف ویل چې زه د رضای خلکو ته دا خبره کول غواړم چې تاسو د نوړاندې هم ډیره قربانیان ورکړې دي او ترهګرې لوج تاسو د ټولو زیات قیمت هم ادا کړې دي خو موږ دا کوشش دي چې دغه تنه د حالات چې کوم خراب دي دا ختم کړل شي حالات سم کړل شي ولست دغه زی بنیادی سہولیات چې کوم دی هغه ورکړل شي تعلیم دغه چې کوم دی هغه ول ورکړو موږ دغه شان دغه سیمه خلک چې دا هم په خپل خپل باندې ودرېږي او د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي تدین علاوه نواز شریف دا هم وینا وا چې هغه خلک چې څوک سمې لارې ته راغلي او ترهګرۍ دا کاروایان چې کومې دا پرې خدل غواړي نو هغه د پاره موږ خصوصي سنټر جوړ کړی دی موږ غواړو چې په دغه سنټر کې دې تربیت وکړو دغه شان دغه خیبر پښتونخوا حکومت ته هم دا ویل چې د متاثرینو چې کوم د دې د آبادکاری شولا یا دا وخت دی چې متاثر شوی دی د دې لپاره د ځایونو بندوبست دی چې نور خدمت کوم دی نو هغه کې موږ خیبر پښتونخوا حکومت ته هم دا امید ساتو چې دې به موږ پوره مرسته وکړي او موږ د متاثرینو لپاره عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې هم دغه جوړ کړی دی چې دې د پوره خیال چې کوم دی هغه به وساتل شي
صحیح شو احمد الله د سیاسي ګوندونو له خوا په دې باندې څه رد عمل لاغله دوی څه وایي د دې عملیاتو په اړه باندې
بشیر سیاسي ګوندونه چې کوم دي په ځپ غټه کې خبره وکړم نو ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه د دې اپریشن حمایت کوي هغه وایي چې بالکل ترهګر سره چې کوم طالب وسلوال او هغه سره مذاکرات وکړل شو خدای ته نتایج راونه وتل ولې دا د حکومت یو ډیره خاصه اصله ده او په کار دي او موږ فوج سره په دې صورت حال کې موږ نه صرف د اپریشن حمایت کوو بلکې موږ فوج سره هم ولاړ یو خو ولې یو بل خبره ده چې د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز پارټي د عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونه دي هغه دا ګیله هم کوي چې حکومت اپریشن اول شروع کو او رسته من ته ویله من اول نه په اعتماد کې نه وغسل شي ته من چرته اول نه خبر کړی شي نو دا و چې من به نور هم خې مشورې ور کړې وي او دا شند اپریشن چې کوم دا به نور هم په خطرې قبانه تر سره شي وي نه صرف د خلکو نقصان به کم شي بلکې اپریشن به هم زر ختم شي او خپل مقصدونه چې کوم دی هغه به من تر لاسه کړي وي
ډیر مننه احمد الله ډیر مهرباني ستاسو معلومات نو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لکه څنګه چې له احمد الله څخه اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې کوم پوځي عملیات روان دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون قومي سملې ته په خطاب کې ویل چې دا به تر هغه جاری تر څو چې خپل دوی مقصدونه نه ترلاسه شي او د مقصدونو په اړه هغه ویل چې مقصد دا دی چې د غلطه وسلوال ختم شي اغه دا خبره هم کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې کوم خلک دی غوډې قربانۍ نه ورکړي دي او دوی د دغه ځخ خدبي کور شو خلکو لپاره زيني زينه جوړ کړی دي چې تل ورتلې شي په دې اړه منتس نو رپورټونه هم لرو خو اوس درته دا رپورټ دراورو شي د پاکستان پوز وایي چې شمالي وزیرستان کې پرون څلور دیرش نور وسلوال وژلې دي چې د سره له دریو شپو راهیسې شروع شوي پوځي عملیاتو کې د وژل شو وسلوال شمیر یو سل او څلور بیا ته رسیدلې دي طالبان بیا دا خبر نه مانی طالب وایي چې په دې اپریشن کې ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي زموږ همکار عمر دراز وزیر پی رپورټ لري
د فوز مطبوعات او سانګ آی ایس پی آر داوا کوي چې تر دې دمه تر سره شوی عملیاتو کې ټول یو سلو سلو رویا وسلوال وژلې شوی خو پاکستانی طالبانو دغه دعوی رد کړي او آزاد سرچینو څخه هم د دغه شمیرې سپیناوی نه دی شوی بلخوا پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي نن په سلورم ورځ هم شمالي وزیرستان کې کرفیو دوام لري او ټولې لارې تړلې شوې دي ځای خلک وای عملیات شروع شوی او دوی په کورونو کې بندي چې محفوظ ځایونو ته هم نشیت لاله. د سیمې هارون خان وای لارې ور باندې بند شوې دي.
هسپتال یاره مې کر پی لاګی دو ډرایور کې چې کومه دونه ډاکټر نه سم ملو ځل اې دې وځي مړ شفان دې ته نه سي چې خالي کر به خلاص شي مې ډایرک وځي هر څه مې تیار سیټ کړی دي سره ډرایور کې ته چې کومه ډېر په ترار شي دی نه په ترار دي چې کومه دا خبرې نه وروي ټول په جوړو دي داسې نه وې چې دا اسني چې دامي زی سور کې کنه په دا کر پی شي مې رانشان څخه خاله ګاډي په انتظار دي په ګاډي څخه ګرځي په دې مشکرینه نه دي نیولې دا بار بار داسې نه به مکمل مې شروي چې کومه کړې مې نه دي نیولې جوړو ته راغلي مقصد مې هغه حال دی ویل نه ځای تقریبا
تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو خبر پانه کې ویلی شوی دغه عملیاتو څخه اوړېدلو توانونو ذمہ دار پنجاب اسټابلیشمنت او نواز شریف حکومت ګڼي او حکومتي تنصیبات او ادارې د دوی حملو هدف ګرځېدلې شي. په خبر پانه کې تحریک طالبان پاکستان غیر ملکی سرمایه کارانو کمپنو او ملٹی نیشنل ادارو تا ویلی چې پاکستان سره خپل معاملات ختم کړي او ملک پرې دی کنی د نقصاناتو به خپل ذمہ دار وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورټ کې د یو کس د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو خبرې واورېدې چې هغه ویل چې د کرفیو د پوځي اپریشن د وجه نه دوی په کورونو کې ځینې خلک بند پاتې دي او نشي کولای چې بهر ووځي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مشر ارشد خان وایي تر څو چې کرفیو نه وي پورته شوی تر هغه د شمالي وزیرستان خلک له خپلو کورونو څخه کډې نشي کولای. زموږ همکار اسرائیل مومن له ارشد خان څخه پوښتلي چې د کرفیو له پورته کېدو وروسته د شمالي وزیرستان خلک څرنګه او په کومو لارو او کومو کمپونو ته تللی شي. دا مرکه ورو
نو که تاسو ماته وضاحت سره وای چې د کومو کومو سیمو خلک کومو کومو کمپونو ته تللی شي په کومو لارو باندې تللی شي
او باراندم خاصو چې نو هغه کو د بي بي کې پرخه نو که څوک خلک کیم ته نو وایي چې دې کې د ريجستریشن کیږي او دا هغه نه واخو بیا کیم ته او کنه هغه خپل خپلوان سره یا ځان سره یې خورون کیږي نو چې دې کې د ريجستریشن وشي چې بیا کوم طرف ته ځینو او خاصو
دا چې شمالي وزستان څومره خلک ته ټول چې کومره سره په دغه ولار باندې تلی شي او د دوی لپاره تاسو کوم کوم ځینو کې کمپونه لګولې ده او د هغه طریقه کار سره چې څنګه دوی خپل ځان ريجستره کړو د کمپونو ته ځان ورسي او دا دوی و چې کرفیو دا او دا غرنګي دوی د خپل کورونه نشي راوتل نو بیا د غیر پر څه پروګرام
بالکل او خره خبر خلوق
د مشال رادیو د نهې ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
اوردونکو تاسو لږ مخ کې د قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مشر ارشد خان څخه اوریدل چې هغه خلک چې راوتل شي له شمالي وزیرستان څخه هغه په کومو کومو لارو باندې کول شي چې نورو به امن ځایونو ته لاړ شي او د پوځي اپریشن د وجې نه چې کم دوی ته مشکلات دي چارواکي د دوی په خبره باندې کوشش کوي چې د خلکو ته سهولتونه برابر کړي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي چې شمالي وزیرستان کې میشته بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو خلاف عملیاتو تر شروع کېدو وروسته دوی سره تر اوسه پورې 43,000 کسان د بې کوره شوو خلکو په حیث رجسټر شوي دي چې حکومت ورسره مرستې کوي. نوموړي پرون خبرلان ته وویل چې کوشش کوي د عملیات زر تر زره ختم او وسلوال له منځه لاړ شي. خالد خان پی رپورټ را لېږلی.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان دا گل پما خان پیخور کے یو خبری غنڈ تا دا وینا پا محال اوائل چی وزیرستان اپریشن با پل هدف خامخا پورا کوی او پکار دا چی زر سرزرا پائے تا ارسی زکا چی دا عملیات پا وجہ پزرگون خلق بے پورا شوی دی
فوکس بھی ہے
دا فوزی اپریشن با دیر لگ وقت دا پاروی زکا چی زمون کم خلق بے کور شوی دی مونگ نگوارو چی دوی دیر وقت دا پارا پل کورونا باہر پاتی شی او سپوری مونگ سرا دری سر بے زر خلق رجسٹر شوی دی چی دا وزیرستان نے کڑی کڑی دی
43,000 پرسن
گورنر مہتاب احمد خان اوائل چی وزیرستان کی دا اپریشن پا وجہ گرز بند دیز یا کرفیو با نن یا سبا لرکلی شی چی عام خلق محفوظ دایونو تا لال شی دا اوائل چی حکومت دا پیکور خلقو دا پارا خاص بندوبست کردی او سوکو دا کیم دننا یا دا خپلو خپلوانو سرا اسیگی حکومتی مرستی باور سرا کیگی دا یو پختنی پا دواب کی گورنر اوائل چی وفاقی حکومت پا وزیرستان کی دا اپریشن پا حکلا دا پختونخوا حکومت پا اعتماد کی اخستیو زبا تاسو تا دا هم اوائیم چی مونگ دا پختونخوا حکومت هم پا اعتماد کی اخیست دی او هاگوی تا مویلی دی چی طول فشار با پا صوبائی حکومت او صوبا باندی رازی او مونگ لا پکار دی چی دا ترخگرو پزد یوزه کار اکلو دا پچا فشار اچول ندی بلکه مونگ لا پگر کار کول پکار دی
همه مل جل کر کام کرنا ہے
دا پختونخوا گورنر اوائل چی حس یو سیاسی گند او ڈالی لندی پکار چی پا دی سخ وقت کی سیاست اکڑی او پکار دا چی دا دغ تورونو او بحانون راوزی چی مذاکرات چا اولی ناکام اکلل
فیصلہ کرنے کی یہی بات ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے
دا چی خبر اتر سنگا اوشوی او چا ناکام اکڑی دا دا تورونو لو بدا دا زمونگ ملک تی او مونگ و فیصلی کوو او حس یو ترخگر یا بارانی تا دا اختیار ندی حاصل چی زمونگ خورا د خپل مقصد د پارا استعمال کړي او زمون په هیواد کې که د دوی څوک حمایت یافته خلک وي نو هغوی ته هم وایو چې د خپل هیواد او خلکو سره ظلم مه کوي دا پښتونخوا گورنر زیاته کړه چې موجوده وفاقي حکومت د ټول سیاسي ګوندونو په خوخه دا ټول ګوندیز غونډې په رڼا کې اول خبرو اترو ته ترجیح ورکړې وه او بیا د وزیرستان مشرانو سره یو جرګه وکړه چې د خپلې خاورې نه بارانی ترخگر اوباسی خو د بدقسمتۍ نه ترخگرو د خبرو اترو په دوران کې هم د ترخگرۍ نه لاس ونه باسلو
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار خالد خان رپورټ اوریدل چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مہتاب عباسی د خبرو په اړه باندې را لګلې و لکه څنګه چې تاسو ته موږ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه بیلابیل اړخونه وړاندې کړل یو مرکه هم درورو د پاکستان د کورونو چارو په خانه وزیر او خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای قبایلي سیمو کې یوازې د بمبارۍ په وسیله ترهګر او ترهګري نشي ختمېدلې د هغه په خبره په کار ده چې داسې عملیات وشي چې په هغه کې ښه او بد طالبان په ګوته نشي زموږ همکار اسرار عالم مومند ورسره مرکه کړې ده راځي چې دا وره
مختلف تنظیمونه دی القاعده شته هغه کې خالصتاً عربان دی بیا وپسې خارجي نور هغه دی خلق دی چې هغه په قبایلي علاقو کې دی تحریک طالبان پاکستان دی بیا جهادي ایلیمنٹس دی هغه دا ټول چې تاسو هغه کې نو دا صرف په قبایلي علاقو کې نه دی بلکې په خارجو کې هم موجود دی د دوی هغه همدردی دوی سره لرلو والا خلق هم موجود شته په دغه لحاظ سره نو په دې هغه کې دا د فوج لپاره کو یو بل ملک سره جنگی نه هغه خو ورته مخامخ فوجي هغه هغه لحاظ سره هغه هغه کوي دې کې دا چې دا په اسانه زما په خیال دا ختمول یا دا بالکل دا ترګره نه پاکستان هغه کول دا سه آسان کار نه دی چې کوم آپریشن دی کوي چې ټارګټیډ هغه په هوا نه رسونه مې دی په جازونو په ذریعہ بمباریو کی نو هغه سره خدا سلسله ختمې دو ولا نه ده په دغه لحاظ سره
نو بیا حکومت لا څه تګلار خپلول پکار دی چې پاکستان لا ترګری پاک شي
دې لپاره اوس زما بنیادی هغه داده چیرې یو خو سیاسی طور باندې د هغه باندې توجه ورکول پکار دی. دا هغه علاقو کې چې کوم ده کې دا سلسله دا او هغه زیات متاثر دا خلکو مشوره ذهن اغشتل پکار دی. ورسره ورسره صرف کو موږ دا وایو چې آپریشن باندې دا مسله حل کیږي دغه هغه دا دې سره به متصل دا خبرو اترو دا سلسله به هم سبا مسله استعمال غواړي. نو بیا به دیتا داسې یو هغې ته به راتلی شو چې بیره په هغې باندې مونږ اوس پورې کو دا ختمه نه ده. نو ځکه چې کو تیر حکومتو نه هغوی مونږ توجه نه ورکړی, کو دا حکومت راغلی دوی ما هغه شانتې توجه نه ورکړی, نو ما ته نه ښکاري چې داسې پاسانه به دا ختم شي.
نو څه ګوري تاسو چې دا څومره حکومتونه پاکستان کې راغلل, فوجي حکومتونه د مشرق خپل حکومت او د هغه په حکومت کې عملیات هم شروع شو, د غرنګ بیا د پیپلس پارټي او د ان پی حکومت او هغه خپل هم چې کوم دي د طالبانو یا د وسلوالو د ختمولو کوشش کړو, خو دې باوجود دغه هر څه نه ختميږي. نو آیا دا چې خوند چې ځینې قوتونه دي چې هغه نه غوړي چې پاکستان کې ترګري ختم شي, دا غوي په ګټه باندې د څه وای تاسو؟
سما خو دا شی شواهد خو ما ته سما په مخ کې نشته چې موږ دا وایو چې دا شی بعضی قوتونه چې هغه دا سلسله نه ختمول غواړي. زما په خیال دغه وی کې به دمر وزن نه او بهرحال فوج د پارم خپل ملک دنه خپل هغه خلکو په خپل علاقې کې هغه کول اپریشن او دغه هغه شانته نتیجه دغه نه اصلول هغه اوم دی راکنه ګرام کار دی.
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام علیکم کوم. زه پیر محمد کاروان يم د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه يم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسو لاغزه هم اوریدل شي. سلام پښتونخوا خبرونه ده د شمت سحر په غو کې وي وسندر ور
په خبره کې پر هر م جوړوا په خبره کې پر هر م جوړوا لغد کابل پر هر ورغلی نه دے لغد کابل پر هر ورغلی نه دے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے ہا غٹک جام دلا گٹلے نه دے ہا غٹک جام دلا گٹلے نه دے پپے خور کے پر ہر م جوڑوا پپے خور کے پر ہر م جوڑوا پکلار کنا پخائستنو لمبے ما بلوا ید خلا اورنگنو کا تلا پگلا پنو لمبے ما بلوا کڑل دے بکورا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے بپے خور کے پر ہر م جوڑوا بپے خور کے پر ہر م جوڑوا
اوریدونکو نه نیمه بجې شوې دي مشال ریډیو اورې د خبرونو د لنډیز وخت دی ل انیسا جمل بیوار
د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څنګ اس پی آر په ویبپاڼه نن په خوشي بیان کې ویل شوي دي چې تېر ورځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال خوشا څلور دېرش وسلوال او امنیتي اته امنیتي سرتېري وژل شوي دي. بلخوا په سیمه کې د څلورو ورځو راهیسې کرفیو لګول شوی چې د خلکو په وینا د سیمې څخه محفوظه ځایونو ته د کرفیو له وجې په تللو کې مشکلات لري. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی تیره ورځ ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به کرفیو یو څو ورځو کې دننه ختمه کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد عملیات به د مقصد ترلاسه کولو پورې جاري وي. نوموړي تیره ورځ په قومي اسمبلی او سینټ کې د خبرو پر مهال وویل چې د امن لاره خپلوونکو وسلې غورځوونکو کسانو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي او ریاست به دغه کسانو ته د پر امن ژوند تیرولو پوره موقع ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه یو له سورای ورکونکو سره ټلیفوني خبري کړې دي چې د انتخاباتو پر وسلې وسروالو ګوتې پرې کړې وي. د دې یو له کسانو ګوتې د شنبه پر ورځ هغه مهال پرې کړل شوې وي چې دوی د رای ورکولو له مرکز څخه خپل کورونه ته پلاره وو. د امریکا پوسټ په افغانستان کې د خپل یو سرتیری بوبرک ډال د ورکې دوه د طالبانو لخوا د يرغمل کېدو په اړه سیړنې پیل کړې دي. بریک ډال چې 15 کاله د طالبانو په اسکیټ کې تیر کړی وو 13 میاشت له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب قیدیانو د خوشي کېدو په بدل کې امریکایي سرتیرو ته بیرته اوسپارل شو. د کینیا په یو ساحلي خارګوټي کې د سومالیا د اشباب په نوم د وسلوالو ډلې په برید کې لږ تر لږه د 8 کسانو د وژل کېدو پخلی شوی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویلي دي چې د عراق په ښار بغداد کې د امریکایي سفارتخانې د امنیت لپاره د 200 او 500 یا زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. دا ګام دا وروسته اخیستل شوی چې د عراق او شام وسلوالي ډلې د عراق په شمال کې زیاتره برخې نیولې دي.
اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. به په اسلام آباد کې زموږ د همکاري رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وره
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي طالبانو سره مذاکرات سر ته نه رسیدو او د ریاست خلاف د ترهګرۍ زیاتېدونکي پیښو نه پس پاکستان فوج د حکومت په هدایت په شمالي وزیرستان کې ملکی او غیر ملکی ترهګرو خلاف ضرب عضب په نوم اپریشن شروع کړو. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن فیصله حکومت سره اخرنۍ لار وه چې ورته د عسکري مشر ولې او تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو مکمل حمایت ترلاسه دی. ادارې وړاندې لیکي نه صرف په موجوده حکومت بلکې په پخواني حکومت هم ترهګرو خلاف فیصله کون کاروایی لپاره دباو اچول کېدو خو امن ته موقع ورکول کېده. ادارې زیاتوي ښه به دا و چې څنګه مذاکراتو لپاره ټولګوندیز کانفرنس حکومت راغوښتی وو نو پکار دا و چې د اپریشن لپاره هم حکومت یو کانفرنس راغوښتی وو. خو د اطمینان خبره دا ده چې په اعتماد کې نه اخیستو باوجود پاکستان پیپلز پارټي ایم کیو ایم اے این پی او ځینو نور سیاسي ګوندونو د اپریشن حمایت وکړو. ادارې وایي موږ به طالبان ته وایو که هغې د خپلو دعوو مطابق پاکستان خلاف ندی نو وسله دی غرزوی او امن لدی لار ورکړي او حکومت له هم پکار دی چې کم تر هغه معافي غواړي چې پورم نه ژوند ورکولو موخه ورکړي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د ګرمۍ سخت لړۍ سره د بجلی او د نورو سہولیاتو نشوالي پولیس پریشانې سره مخ کړې دي. ادارې په وینا وزیر اعظم بجلی پیداوار له اقدامات اوچتوي خو چې سو پورې پیداوار کې اضافه نه وي شوی نو تر هغه پورې متعلقه ادارو له به د ښه تنظیم تر لاندې صورتحال سنبالول وي. ادارې لیکي په دې حالاتو کې سبو او مرکز سرمنځ خپل منسي رابطه ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي د نه علاوه د ټیوب ویلونو مرمت پکار دی او د اوړي موسم کې چې کومه ناروغیانه خبريږي نو پکار دی چې حکومت د زلو او د تحصیل په ستا د علاج د سہولتونو تنظیم یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو له مشال لیډیوز مخ خبرونه اوري. امریکایي ورځپاڼه نیو ټایمز په یو مقاله کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو په اړه مقاله لیکل ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو په اړه بحث کړی دی. پوریوال ککړ د دې دواړو لیکنو غټ برخې درته وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات له هغه یوه اونۍ وروسته پیل کړل چې وسلوالو د کراچۍ پر هوایي ډګر برید وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه وزیرستان هغه سیمه ده چې وسلوالو د خپلو پټنځایونو په توګه کارولې او کراچۍ بیا د پاکستان تر ټولو لوی او مصروف ښار دی. د کراچۍ پر هوایي ډګر د وسلوالو په برید او ځوابي عملیاتو کې ټول لږ تر لږه 16 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ پر هوایي ډګر تر برید کېدو لمخه وړاندوینه سوې وه چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد عملیات کېږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د همدې له کبله په زرګونه خلک له دې سیمې وتلي او حکومت هم په دې سیمه کې د خپلو چارواکو کورنۍ راایستلې دي. مقاله زیاتوي چې د پاکستانیو چارواکو به لومړی پاملرنه همدې ناآرامه قبایلي سیمو ته وي چیرې چې یوازې د امریکا هغو بې پایلوټ الوتکو په اغیزمنه توګه وسلوال په نښه کړي دي پر کومو چې ځینې خلک د ولسي وګړو د وژلو تور هم لګوي. امریکا له ډیر مودې له پاکستان غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي، خو دا عملیات د پاکستانیو سیاستوالو او پوځي مشرانو لپاره له خطره ډک هم دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پوځ غواړي چې طالبان له پښو واچوي، خو دا نه غواړي چې په لومړي سر کې له نورو ډلو سره اړیکې خرابې سي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د استخباراتي ادارو له حقاني شبکې سره روایتي اړیکې پاتې سوې دي، کومه چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده. بل پلو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په دویم پړاو کې رښتونې ګټه چا کړې ده. مجله لیکي که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به ډاکټر اشرف غنی احمدزی وي او کنه ډاکټر عبدالله عبدالله، خو د مجلې په لیکنه په دې انتخاباتو کې رښتونی بریالي افغانان یعنی افغان ولس دی. چا چې په رښتونی توګه ماتې خوړلې ده هغه وسلوال طالبان او د هغوی ملګری القاعده ده. مجله لیکي کې افغانستان نن د دې جوګه کیږي چې نه یوازې د خپل ځان دفاع وکړي بلکې پرمختګ وکړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه د ټولي خبرونه نن اوریدل شي. که زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو کولای شئ چې تاسو د فیسبوک د لارې موږ ته راشئ او موږ نه دغه زموږ د خبرونو په اړه باندې چې تاسو اره خبرې یغه موږ ته وکیل ته خپل تبصره پرې دی همدار تاسو کولای شئ په ژوندې بڼه باندې تاسو چې کله موږ ته ټلیفون کوئ موږ ته زموږ د خبرونو په اړه وایي. که چېرته ټویټر ته لاس رسی لرئ نو هغه هم کولای شي چې په ټویټر کې مشال ریډیو فالو کوي او دا غزه نظم خبرونه ته لاسرسي پیدا کوي. د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه کې د هارون بچا په غکی وسندر اور
وطن دې ک جانا 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 بل میں زان یو میروح دے بل میں زان یو میروح دے بل میں زان یو میروح دے بل میں زان نا دلوگے دانا دے قربان دانا دے قربان دخائی سنا دلوگے دانا دے قربان دانا دے قربان ستا صبح کی خافری 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 زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
کٹا پتا زمین بنجارے زما کٹا پتا زما کٹا پتا غریب نر بچے 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 அகட்டலே தே மேதான் அகட்டலே தே மேதான் அகட்டலே தே மேதான் அகட்டலே தே மேதான் شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان پختون خواستا پسینا شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان کپ سواد کی دی مڑے 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 بڑکین زران اما بڑکین زران اما بڑکین زران اما بڑکین
زران اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي د هارون بچا په غو کې تاسو سندره ورې د سلام پښتونخوا خبرونه ده په داسل کې چې د یورپی یونین یا د اروپای ټولنې څارونکو په افغانستان کې د ولسمشری د دویم پړاو انتخابات پاک او شفاف بللی د ولسمشری د چوکۍ یو کاندید یا امیدوار عبدالله وی سیالی اشرف غنی امزی تر یو میلیون رای مخکې ده چې د هغه په وینا د دې سبب پراخې درغلی دي خو د ډاکټر اشرف غنی امزی انتخاباتي ډلې بیا په ورته توګه د عبدالله پلوین په درغلی و تورن کړي او له عبدالله یې غوښتنه کړې ده چې د ټاکنو مشروعیت او قانونی بهیر ته احترام وساتي. اجملن پی رپورٹ لري.
د دوشنبه پر ورځ عبدالله عبدالله منل چې سیالي اشرف غنی احمد سیتری میلیون رای مخکې دی چې د پوینا سبب پراخې درغلې دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې درغلیو کې د خپل سیال اشرف غنی نوم یاد نه کړ خو رویټرز خبري اژانس ته نوموړي د انتخاباتي ډلې له خولې د اشرف غنی ملاتړي او یو شمېر اشخاص چې له وسني ولسمشر حامد کرزي سره اړیکې لري په درغلیو کې ښکیل بللي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شنبې د ورځې د ورکړل شوو رایو نتیجې نه دي په ډاګه کړي او لومړنۍ نتیجې به د چنګاښ د میاشتې په 11 نیټه اعلانېږي. خو د رویټرز خبریال د عبدالله عبدالله ټیم ته د رسیدلي رپورټونو په حواله څرګندوي چې اشرف غنی احمد زید تر خپل سیال د شاوخوا یو میلیون رایو په توپیر مخکې دی. عبدالله عبدالله چې په لومړي پړاو کې تر خپل سیال اشرف غنی زیاتې رایې ترلاسه کړې وي د دې نتیجو په اړه پوښتنې راپورته کړي او رویټرز یې له قوله وایي چې د هیواد په کومو سیمو کې په وضعیت کې داسې ناڅاپي بدلون راغی او یا خلکو خپل نظرونه بدل کړل. ښاغلي عبدالله ویلي چې په دویم پړاو کې انتخاباتي کمپاین تر لومړي هغه هم پیاوړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اټکل کوي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلکو برخه اخیستي. عبدالله عبدالله بیا د رای ورکوونکو د دې اټکلیزې شمیرې په اړه پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي ګمان کوي چې د 12 میلیونو رای ورکولو په شرایطو له پوره کسانو څخه به 15 میلیونو کسانو رای ورکړي وي. ښاغلي عبدالله همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاء الحق مرخیل په شمول د دې کمیسیون یو شمیر کارکوونکي په درغلیو تورن کړي. خو د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پر مرخیل لګیدلي تورونه رد کړل او دا یې وتوتی او بل نوموړي ویل که چا سره د درغلیو هر ډول ثبوت او سند موجود وي اړوند ادارو ته دې وسپاري چې وڅېړل شي. هغه له دواړو لورو وغوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته دې درناوی وکړي.
توقع دا ده چې هر څوک څه څرګندونه چې کوي یو دقیق معلومات باید پکې ولري. هغه خپله هغې پورې مربوط دی. زمونږ خواهش هم زمونږ سیاستوالو نه زمونږ افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نه کړي.
د اشرف غنی احمدزي ټیم چې په ورته توګه د عبدالله د پلویانو لخوا په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا کوي وایي د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره کافي شواهد هم لري. عبدالله ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د مشروعیت پر ردولو سره د په هیواد کې کړکیچ نه رامنځته کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، له امریکا څخه د خبریدونکو وال سټریټ جورنال او رسپانې په یو مقاله کې د افغانستان په وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو کې یو د پام وړ شمېر افغانان لخوا د رایو کارولو باندې لیکنه شوې ده او دا یو ستره بریا یاده کړې ده. په لیکنه کې دغه راز د هغو ننګونو ذکر هم شوی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به ورسره مخ وي. د دې مقالې غټې برخې درته هارون باچا وایي.
د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په لیکنه کې راغلی د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې شاوخوا 85% افغانانو خپلې رایې وکارولې. دا انتخابات د افغانستان د مالی د پخوانی وزیر اشرف غنی او د همدې هیواد د خارجه چارو د پخوانی وزیر عبدالله ترمنځ وشول چې د نتایجو مخترات لبی څو اونۍ وخت ونیسي. خو دې حقیقت ته په کتو سره چې دواړه کاندیدان لویدیز پلوا او منځلاري کسان دي، هغه اندېښنې له منځه ځي چې ویل کېدل به افغانان او د دوی مشران په افغانستان کې د یوه ډیموکراتیک حکومت جوړېدو ته تیار نه دي. لیکنه زیاتوي د افغانستان وروستي انتخابات د 2009 کال د غو په پرتله چې حامد کرزی پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو او په کومو کې چې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل شول زیات کامیاب انتخابات وګڼل شول. د رواني میاشتې په انتخاباتو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا د هغو بریاو ښکارندوی دی چې طالبان یې له خپلو مرکزونو بهر ته وشړل. دغه راز افغان امنیتي ځواکونه هم وتوانېدل چې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ کړي. لیکنه کاږي د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو پروسې پر وړاندې تر ټولو مهم چیلنج دا دی چې له یادو دوو کاندیدانو څخه یو یې ګټونکی اعلان کړي او بایلونکي کاندید د ګټونکي هغه بریا ومني. یو بل مهم چیلنج چې په لیکنه کې یادونه شوې د هیواد امنیت او پرمختګ دی. د لیکنې تر مخه د امریکا ولسمشر براک اوباما 13 میاشت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ چې ښایي طالبان یې هڅولي وي چې د افغان حکومت پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم باید د افغانستان راتلونکي ولسمشر دغسې و هم کړي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په یو شمېر برخو کې د امریکایي ځواکونو دوامدارې مرستې ته اړتیا لري. لیکنه وړاندې وایي دا چې پاکستان د افغان طالبانو مشر ملا عمر او نورو هغو وسلوالو ډلو ته چې په افغانستان کې جنګیږي په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د افغانستان راتلونکي ولسمشر له پاکستان سره په دغه اړه باید واضح خبرې وکړي. لیکنه دغه راز زیاتوي د افغانستان د راتلونکي ولسمشر مخ ته پروت بل غټ چیلنج د دغه هیواد د اقتصاد هغه دی چې په دغه برخه کې پرمختګ به تر ډیره د هیواد له امنیتي وضعیت سره تړلی واوسي.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خخ، ته د چشتن خخ
زده خبرو.
اوه اوه اوه، قدرت وای بی میو جی پام کا.
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کا
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو پام کو خبرونه تاسو موږ په دبل غړې کې خبرو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي چې پاکستان کې سیدا غزاله او یو بل خزاده پولیس سټیشن مشرانه دي. خبري ایجنسی لیکي د پاکستاني ټولنې کې د خزو د رول په اړه یو زوړ او روایتي سوچ حکیم دی او اکثره ښځې د کور بهر کارونه نه کوي او په لویه کچه د نسلي توپیر سره مخامخ دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې د دغه ښځو کار او زیار د اهمیت وړ دی. د مقالې غټې برخې به له انیسا اجمل څخه وور.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس په کراچۍ کې د یوې پولیسي افسرې سیده غزالې په اړه لیکلي چې دوه لسیزه وړاندې چې کله غزاله په پولیس کې شامل شوه نو چرته هم دا سوچ نه و کړی چې یو ورځ به هغه د خوشا سلو پولیسو د یوې مشرې په توګه کار کوي. د غزالې دفتر د کراچۍ په کلیفټن سیمه کې دی. اجانس لیکي د غزالې د ترقی د مقامي پولیسو د هغو هڅو برخه ده چې په پولیسو کې د ښځو شمېره زیاته کړل شي. کله چې غزالی نوی کار پیل کړ نو لږه موده وروسته په یو بل پولیس سټیشن کې هم یوې بلې ښځې ته د پولیس افسری دنده ورکړل شوه. اجانس لیکي په هغه هیواد کې چرته چې ښځې په روایتي توګه د کور بهر کارونه نه کوي او په لویه کچه د نسلي توپیر سره مخامخ دي، د پولیس افسرانو په توګه د ښځو ته دنده ورکول د ښځو د پرمختګ په لړ کې یو مهم ګام دی. څلور څلوېښت کلنه غزاله چې د څلورو ماشومانو مور هم ده وایي چې د خلکو ذهنونه رو رو بدلیږي او اوس دوی د ښځو کردار مهم ګڼي. غزاله وایي شل کاله وړاندې چې کله په پولیس کې کار پیلولو نو خاوند یې د دې پرېکړې پر ضد و، خو وخت سره سره د خاوند سوچ بدل شو، دې ته حوصله ورکول شروع کړه. اجانس لیکي کراچۍ هغه ښار دی چېرته چې کورنۍ دښمنۍ، سیاسي جوړجاړی او جهادي تشدد له وجې تیر کال یو سل شپږ شپېته پولیس افسران د ډیوټۍ پر مهال وژل شوي دي او همدا وجه ده چې د غزالي کار اسانه نه دی. په پاکستاني پولیس کې د یو پولیس سټیشن چلول ډېره لویه دنده ده. پولیس افسر په مسلسله توګه عام اولس او ملګرو چارواکو سره په رابطه کې وي. یو لوړ پوړي پولیس چارواکي عبدالخالق شیخ وایي هغه او نور لوړ پوړي چارواکي دا هیله لري چې غزالي ته د دې دندې سپارلو له وجې به نورې ښځې هم پولیس اړخته راشي. نوموړی وایي پاکستاني ټولنه د ښځو د رول په اړه یو زوړ او روایتي سوچ لري او داسې فکر کېږي چې ښځې یوازې د استادې په شان د کارونو لپاره سمې دي. اجانس لیکي په پاکستان کې دا مهال صرف دا دواړه ښځې پولیس سټېشنې چلوي. په خیبر پښتونخوا کې خواوشا پنځه اویا زره پولیس واکونو کې د یو فیصد نه هم کمې ښځې دي او ښځې یوازې هغه سټېشنې چلوي چې په خاصه توګه د جرمونو ښکار شوو ښځو سره د مرستې لپاره جوړې شوې دي. په بلوچستان کې یوازې نوي ښځینه پولیسې دي او یوه ښځه پکې هم د پولیس سټېشن چارواکې نه ده. په پنجاب کې د دوه زره پنځم کال وړاندې یوازې یوې ښځې په پولیس سټېشن کې د افسرې دنده لرله، خو دا مهال پکې یوه ښځه هم په دې دنده کار نه کوي. غزاله وایي د کار په موده کې داسې یو څو موکې راغلي چېرته چې هغې ته نسلي توپیر محسوس شوی. نوموړی وایي کله چې د ترقی لپاره په یو ورځنیز کورس کې زیاتې نمبرې واخیستې نو ځینو سړو پې دا ویلو سره اعتراض وکړو چې اسلام کې ښځې د سړو مشري نشي کولی، خو غزاله وایي چې کمانډر دغو سړو ته یو ساده ځواب ورکړو او هغه دا چې سړو له خپله زیاتې نمبرې او پوزیشنې اخیستل پکار وي.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه تمرګولیم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د پښتو موسیقي په برخه کې له شو وروستیو پرمختګونو سره سره افغان هنرمندان اندېښمن دي چې له 2014 کال وروسته چې زیاتره بهرني ځواکونه به له دغه هېواده وتلي وي د دوی هنري کارونه له ستونزو سره مخامخ شي. هارون باچا د ځینو افغان هنرمندانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا رپورټ یې پې جوړ کړی دی چې په یوه سندره شروع کیږي.
لرے کا غمنا جی لے لرے کا لرے کا غمنا
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او افغان حکومتونو ترمنځ د امنیتي تړون او د افغانستان د 2014 کال نه وروسته حالت په څیر موضوعات تر بحث لاندې دي. افغان هنرمندان له موسیقۍ سره تړلي او د خپلو کارونو د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندوي. زیګر ساپه ځوان پښتون سندرغاړی دی چې په کابل کې د موسیقۍ ثبتولو یو سټوډیو هم لري. دی وایي څنګه څنګه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کیږي د دوی د هنري کارونو لړۍ هم ورسره ټکنۍ کیږي. نوموړی هیله من دی چې د خپلو هڅو په ترڅ کې به وکولی شي له روان غیر یقیني صورتحال څخه بهر ته ووځي.
وګوره موږ نوې ځوانان کار کوو په موسیقي کې انداز موږ سٹاپ یو بالکل ځکه مثلا اندېښنه ده چې د وطن کې به څه کېږي مخکې چې کوم ریکارډینګ نن ته راته په سټوډیو کې دا کوم چې د آوازې شوي دي تاسو باور کې بالکل دغه هر څه مسې ګونګ پاتې دي خلک موږ ته ګوري چې تو درېږه مثال دغه هنرمن څه کوي که موږ چې ګونګ پاتې شو موږ نوي فعالیتونه ونه لرو زموږ هنر هم خرابېږي موږ ته خپله هم یو غټه ضربه ده تلویزیون نه په افغانستان کې ډېر زیات دي راډیوګانې زیاتې دي خلک واوري چې خلک څه وایي که نه نو توکل په خدای کوشش کوو چې خپل مشرانو سره کینو او دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه کوی شو موږ هم په دې کې ونډه واخلو خدمت وکړو
پیژندل شوی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی چې د افغان هنرمندانو د یوې ټولنې مشري کوي وایي چې په هیواد کې د سولې تضمین د دوی د هنري کارونو لپاره حیاتي ارزښت لري نوموړی زیاتوي غواړي د هیواد حکومتي واک اختیار یې هنر پلوه خلکو ته په لاس ورشي
ونرمان پکت چیت ضرورت لري هغه سولې ته زموږ ونرمندانو د سولې په خاطر ډېر کار کړی دا بعض خلک زموږ په افغانستان کې یا په پښتنو سیمو کې موسیقي ته ډېر بد رد وایي خو زه په ځوان کې غواړم چې هغه خلک په افغانستان کې واکداران شي هغه څوک چې د موسیقي غدي هغه څوک چې د موسیقي د لارې ملګري خدای دې هغه راولي او په افغانستان کې د خدای سوله راولي چې موږ د هغو سره کار وکړو
په جلال آباد کې د هنرمندانو د یوې بلې ټولنې مشر کمین استاد بیا ډاډه دی چې له 2014 کال وروسته به د دوی هنري کارونه له ستونزو سره مخامخ نشي نوموړی د پښتو د ځینو نوو سندرو له معیاره مطمئن نه دی چې وایي حکومت یې باید د خپرېدو مخه ونیسي
خراب خبرې د طالبانو د خوانه ادب جهادینو د خوانه موږ څه خطر نه احساسو ان شاء الله چې خلک په دې پوه شي چې دغه افغانستان د موسیقي لپاره هم ضرورت لري د ډاکټر لپاره هم ضرورت لري هغه پخوانی خلک به هم نه
په کابل کې یو پیژندل شوی سندرغاړی بریالی ولی بیا وایي دی او ملګري سندرغاړي له دې عمله چې آیا اوبه کولی شي د 2014 کال نه وروسته خپل هنري فعالیتونو ته دوام ورکړي اندېښنې لري نوموړی افغان حکومتي چارواکي ګرموي چې وایي د موسیقۍ د ودې چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي
کار کې ځان ته تشویش داسې لري چې نه پوهېږي چې موسیقي به 2014 کې پاتې شي یا روګانې به همدغسې وي سیزنونه به همدغسې وي او که به نه وي دنیا ډیجیټل طرف ته روان دی خو زموږ هماغه سیزنګانې وي واړه د افغانستان چارواکي چې دي د موسیقي په هکله هېڅ توجه نه لري
د پولې دواړو خواو ته پښتانه سندرغاړي هیله مند دي چې له سیمې به یې د جګړې ټکر ټول او پترس کې به د یو کولی شي د مینې او امن سندرو ویلو پیل کړي لړۍ پر مخ یوسي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه په یو سندره د جاوید امرخیل په غږ کې ختم کړو
چمخوگی گی آوازی زنیم چه